په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې زوی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د زهرو کاروان 19 پروګرام یې هم دویمه نیمایی کې اوریدلی سي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د غوایی 15 د اپریل 23 خبرونه په خبرونو پیلوو. سره له دې چې د بشري حقونو ځینو نړیوالو ادارو له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې له خپلې خاورې په زوره نه باسي، دا لړۍ بیا هم روانه ده او د رسمي شمیرو له مخې چې پرون خپره سوه د اپریل له 14 تر 22 وزره او 140 نور افغانان هم له پاکستان افغانستان ته ایستل سوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال په نومبر میاشت کې له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ چې تر اوسه نږدې 15,30,000 افغانان یې له خپلې خاورې ایستلي دي. د مالیزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماتانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د مالیزیا د پلاوی یوې غړې داتو شازلینا وویل مالیزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماتانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبې او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه، او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د مالیزیا د بهرنیو چارو، کورونیو چارو او دفاع وزارت همدارس د صدر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس ژغ راډیو خبریال احسان الله تسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف سول. په هغه راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل ویبپاڼې کې خپور کړی، پکې راغلي چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له شیزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک به د جرمنی له صدر اعظم اولاف شول سره نن پر امنیتی او دفاعي چارو خبرې وکړي. ریشی سوناک 3 میاشتې مخکې د بریتانیا صدر اعظم سو او له صدرات را وروسته د برلین ته لومړی رسمي سفر دی. اټکل کېږي چې دوی به تر ډیره د اوکراین پر مسلې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناتو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسلې وغږیږي. د روسیې د سمولینسک سیمې چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د سیمې د تیلو او انرژي پر تاسیساتو د اوکرایني بې پیلوټ الوتکو د برید له کبله اور لګیدلی دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دي اوښتي او اور د بیړنیو چارو ادارې کارکوونکی مړ کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې منځلوبه یا کوارټر فاینل 2-1 په وړاندې تاجکستان ته وبایلله. دا سیالي چې نن د کابل پر وخت 12:30 په تایلند کې پیل شوې وه، تاجکستان د لوبې تر پایه 2 او افغانستان 1 ګول ترسره کړ. د لومړی ځل و چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی وو. د یادونه وړ ده چې په دې جام کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر بشپړ سو او نړیوال جام ته د رسیدو هیلې هم نیمګړې پاتې سوې. خبرونه مو د څلور بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او څلور دقیقې سوې د خبرونه د راپورونو د معرفي برخې ته ورځو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
په بل راپور کې اوري چې د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوی د افغان ښځو او نجونو پر مسلې په کابل کې خبري کړي. د میدان وردک د چاک ولسوالی اوسیدونکي د چارواکو د نه پاملرنې له کبله مجبور سوي چې خپل سړک په خپله جوړ کړي.
هغلته به م د کابله یوه بجۍ راوړل، زه تیوم کراچۍ ور واستل یوه په کراچۍ کې به دراز یو ځای بلته پیټي ترس کول وی دا بل ځای به څخله شوه څخله شوه وینې.
په ازبکستان کې د اداري فساد په باب هم راپور خپروي چې د ولسمشر په کورنۍ پورې یو تړلی شرکت به کې داخل بلل سوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپریږي.
در نغدي شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګری ملتونو د امنیت شورا څو غړي هیوادونه وي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. دا څرګندونې پرون په دې شورا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسیتي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوي آزاد بحث کې د یو شمېر هیوادونو لخوا مطرح شوي. په دې غونډې کې د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څېړنې او هر څه ژر د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه هم شوې ده. دا هم تفصیل
د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې لنجونو خوځو سره د طالبانو حکومت روان چلن سیستماتیک تبعیض بولي او وایي دا ډول کړنې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د امنیت شورا په پرونی آزاد بحث کې چې له خوځو سره د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوی و د یو شمېر هیوادونو اساسو له افغان جنونو خوځو سره د طالبانو عمل د نه منلو وړ و بالا او زیات اکړه دا وضعیت له ټولیز ژوند د خوځو ګوښه کول دي. طالبانو کڅام په دی اړه تازه خبرګون نه دی خوله خول دی وړاندې تل په افغانستان کې د نجونو خوځو ته حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. خو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په جګړه کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرامیلا پاتن په افغانستان کې نجونو خوځو سره د طالبانو کړنو ته په اشاره وویل:
په افغانستان کې د نجونو خوځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو لامل ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
نوموړی په جګړو کې له خوځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې روان اپریل میاشت کې د امنیت شورا مشر او د مالټا امرسیال صدر اعظم کریس فرن هم خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو سره سیستماتیک او د جنسیت پر بنسټ روان تاوتریخوالی او تبعیض وغانده. د دارفورد د خوځو د عمل ګروپ بنسټ مشر نعمت احمدی بیا د هر څه په دې هیواد کې د تیرو جګړو پایله وبلله چې لقولې اوسې افغان جنو خوځې بیا پرې کوي. خو په امنیت شورا کې د لختنشتاین استاد کریستین ویناویزر له دې شورا وختل چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان لنجونو او خوځو سره د روان وضعیت څېړنه وکړي. هغه له افغان جنونو او خوځو سره د طالبانو چلن ظالمانه د نړیوالو قوانینو خلاف او د نه منلو وړ وباله او ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسي د هر ضرر ټاکلو غوښتنه وکړه.
موږ په دې شورا کې کوچ د افغانستان وضعیت په دقت وڅاري او د سرمنشي لخوا د بشري حقوقو او د بنسټیزو ازادیو د ساتنې په موخه د خپلواکي ارزونې د سپارښتنو د پلي کولو د ملاتړ لپاره د ځانګړي استازي د ګراندي ګمارنې هیله کوو.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا لنجونو خوځو سره د تبعیض چلند او تاوتریخوالي پرده پورته کړه. د دې راپور په یو برخه کې دا هم راغلی و چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زنداني شویو مېرمنو یې شپاړس تنه پر دوی له جنسي تېري وروسته امیندواري شوې دي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون خود وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په خوځو د جنسي تېري او امیندواري د دا پاړه لا څه نه دی ویلي.
په مردل چې د امنیت شورا څو غړي هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې پر سیستماتیک تبعیض اندېښنه وشوده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیر او د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر مسئلې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیر رافایلا ایودیس پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د افغان میرمنو ژغ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي محور وي. د بد اصل کې ده چې د دې اونۍ له پایله کابل ته د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په خپل سفر کې د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره ورته موضوعات مطرح کړي. فیروزه عزیزی نورحال راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شاز دفیر رافایل ایودیس او د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شامل دي، پرون سه شنبه په کابل کې په وګړه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي. میرمن ایودیس په خپل اکسپانه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. رافایل ایودیس همدارس لیکلي چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دیونی لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوی کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بیلابیلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړای دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو خزو حقونه تامین کړی دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د خزو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې کنړیوال په دې برخه کې خپل هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر خزو به د طالبانو بندیزونه لمانځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمه دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې نړیوال خپل هڅو ته دوام ورکړي او د افغان نجونې ملاتړ وسیږي، نو همغه به اسلامي امارات ته هوډ وکړي چې دا افغان نجونې یوازې نه دي، او د دوی تر څنګ لوی لوی سازمانونه ولاړ دي. او ډېر ژر به دغه محدودیتونه چې د ښځو په وړاندې باندې تایید کړي دي، او دغه محدودیتونه به لرې کاندي. او که چېرې دغه فشارونه یو څه نور هم زیات شي، نو همغه به ګډوډ تمام شي.
بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي، د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومي کړي دي.
دغه مسالې ته چې خصوصا طالبان دغه د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړي دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دا دې مسالې ته هم اشاره کوي چې وګوري د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هیڅ په ټکر کې نه ده. او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې څلوېښت اسلامي هیوادونو کې نجونې تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو، لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي، او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پریکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل سوي دي، او له طالبانو غوښتل سوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه دی ښودلی، او دا یې د افغانستان
کورنۍ مسله بللې ده.
له شخړو، له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبان ورځ تر بلې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه لګوي او له عامه ژوند د هغوی د حذف کولو په لټه کې دي. سپی بلاستان اگزای او نور جزیات.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه 413 مخیز راپور کې چې نن د اپریل 23 په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبر کړی، د افغانستان په تړاو په یو برخه کې لیکلي: په داسې حال کې چې افغانستان له ناوړه بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی، په افغانستان کې خلک له سختې ځپنې او د بشري حقونو له سرغړونو کړیږي. راپورونه زیاتوي طالبانو پر افغان ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه لګولي چې ظاهراً هدف له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړ توګه ایستل دي. راپور زیاتوي چې د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسون د ښځو او نجونو پر حقونو د طالبانو د سختو محدودیتونو، خپل سری نیولو او توقیفونو، په زور ورکولو، شکنجه او د بشریت ضد جرمونو په شان نورې سرغړونې مستند کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې لیکلي: د هزاره، ازبک، ترکمن او تاجک توکمونو یو شمېر خلک له خپلو کورونو او ځمکو څخه په زور شړل شوي، او د راپورونو له مخې د بلوڅانو د ټولنې ځینې غړي توقیف او تریتم کړای شوي دي. د راپور په اساس شیعه، سکانو، هندوانو، عیسویانو، احمدیانو او اسماعیلیانو په ګډون دینی اقلیتونو په پرلپسې ډول له منځوي کېدو، تعصب او تبعیض سره مخ دي. که څه هم طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور لا تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، بخښنې نړیوال سازمان، بشري حقونو څار سازمان په ګډون د بشري حقونو د سازمانونو د اکثرو راپورونو موندنې ناسمې او له حقیقت لرې ګڼلې دي. طالبان ادعا کوي چې دوی د عفو فرمان ته ژمن دي، او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامینوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه د 2023 کال له جنوري څخه د 2023 کال د جولای ترمنځ د خلکو د نیولو 1400 پیښې ثبت کړي چې نیمایي له زورونو او ظالمانه، غیر انساني او سپک چلند سره مل بلل شوي. په دغه راپور کې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت سربیره د احتمالي جرمونو د مخنیوي لپاره د شواهدو د راټولولو او ساتلو په بار د حساب ورکونې یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کړي.
د نجونو د زده کړو د زندانی فعال احمد فهیم عظیمی خپلوان وایي چې په زندان کې د هغه رواني وضعیت سم نه دی، او باید ژر تر ژره خوشې سي. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو کارپوهانو ډلې په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د بشري حقوقو او انجونو د تعلیم د مدافعینو د ازادۍ دوه ټینګار کړای، د انجونو د تعلیم د حقوقو مدافع احمد فهیم عظیمی خپلوان د نوموړي د روحي او رواني وضعیت په اړه سخت اندېښمن دي. د عظیمی یو خپلوان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي په راپور کې نوم ذکر سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه یعنی فهیم عظیمی په زندان کې سم روحي او رواني وضعیت نه لري. چې په یو بیبر خلی کې حال کې له کابل ولایت په سناف محکمه کې ده. د ازادۍ یادا چې په اړه به څه پریکړه کیږي تر اوسه هم څه معلومات نشته. اوس موږ غوښتنه لرو چې د زړه له بند آزاد کړل شي.
آزاد شوه.
دا هغه اندېښنه او غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کارپوهانو د ډلې لوري هم په یو بیان کې خبره سوې ده. د ډلې پرون دوشنبه په یو بیان کې ټینګار کړی چې زده کړو ته لاسرسی بنسټیز حق دی او کوم کسان چې په دې لار کې فعالیت کوي او غږ پورته کوي باید د نیولو او زندانی کولو پر ځای ملاتړ وسی او خوندیتوب تضمین سي. د بشري حقوقو او د نجونو د زده کړو مدافع احمد فهیم عظیمی په افغانستان کې د فکر بهتر مرکز مشر و چې د 2023 کال د اکتوبر په ولسمه د طالبانو د حکومت لخوا خپل همکار سره صدیق الله افغان سره ونیول سو، خو صدیق الله افغان څو ورځې مخکې آزاد سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت استخباراتو په هلمند کې مدني فعال او د تیر جمهوري نظام د مشورتي لوی جرګې غړی عبدالغفار اسحقزی او دوه زامن یې هم د سیاسي فعالیت په تور نیولې دي، خو په خبره یو زوی له څو ساعتونو وروسته بیرته آزاد سوای. هغه ادعا چې طالبانو تر اوسه تایید یا رد کړې نه ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د ښځو برخې مسؤل هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نیول سویو افغان فعالانو په اړه وویل چې ټولې د بشری حقوقو کورنۍ او نړیوالې ادارې د منسجمې سي او باید د طالبانو د حکومت د بشری حقوقو د سرغړونو دوسیه په نړیواله محکمه کې ثبت کړي.
دوی نړیوال باید زموږ د سازمان هیومن رائټس واچ او ډیری نورو سازمانونو لخوا د غوښتنو ملاتړ وکړي تر څو د ملګرو ملتونو لخوا یو نوی مشخص میکانیزم رامنځته شي. په افغانستان کې د ترسره شویو جرمونو شواهد راټول او خوندي کړي تر څو عاملینو سره یې حساب او محاکمه وشي.
بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې 90% سیاسي بندیان دي. دغه وزارت په دې راپور کې ویلي چې سره له دې چې د طالبانو د مشرانو لخوا د عمومي عفو په وار وار بیانولو سره طالبانو د 2021 کال د اگست څخه مخکې د حکومت سره تړلي کسان نیولې یا وژلې. باوري سرچینې اټکل کوي چې د ټولو بندیانو 90% سیاسي بندیان دي. هڅه مو وکړه د دې موضوعاتو په اړه د طالبانو د حکومت د وایندویانو خبرګون ولرو، خو دوی د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو مخکې تر دې په داسې حال کې ورته ادعا ویرات کړي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په کندهار کې د لومړي ځل لپاره دوه تنه د خپلو سیاسي فعالیتونو په تور په 15 کلونو بند محکوم سول او یو بل په ډیر درو وهلسه. همدارنګه څو موده وړاندې د طالبانو د عدلي وزارت ویان قاری برکت الله رسولي په یو ویډیوي پیغام کې خبرداري ورکړی و چې که څوک سیاسي فعالیت وکړي له سخت قانوني چلند سره به مخ شي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی. د آزاد اروپا آزادی رادیو د ویټ چرنې لمخې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې کمپنۍ تر 30 ملیون ډالرو ډیر پیسې د دولتي پټو تړونونو له لارې ترلاسه کړې. د دې تړونونو په ډله کې د ازبکستان د سیمنټو تر ټولو سترې کمپنۍ ته په ګرانه بیه د ګازو لیږد هم شامل دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان د دولت او التیمو ګروپ ترمنځ له تړونونو ښکاري چې د ولسمشر شوکت مرزیایف د خپلوانو په ګډون کورنی سیاستوال او د دوی همکاران ګټې ترلاسه کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګه د څېړنیز راپور له مخې د مرزیایف د زوم همکارانو د التیمو ګروپ له شرکت سره چې مشهور نه دی د لږ تر لږه 6.5 ملیون ډالرو ګاز تړون لاسلیک کړی دی چې د ازبکستان د سیمنټو سترې کمپنۍ قیصر قم سیمنټ ته به یې چمتو کوي. د دې تحقیقاتي راپور لمخې د التیمو ګروپ د دولتي ګاز ترانزیت انحصار کړی او لدې درکه 6.5 ملیون ډالر ترلاسه کړی دي او دې کمپنۍ نشته 1 میلیارډ متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه وارد کړی دی. د څېړنې لمخې د التیمو ګروپ د کمپنیو له داسې شبکې سره ارتباط لري چې د ولسمشر د زوم او تابیک عمروف د ملګرو له لوري مخته وړل کیږي. همدارس د سپورت دی اجرایی رئیس او د ولسمشر د امنیتی رئیس تمرستیال لوري مختبرل کیشي او معروف د ولسمشر لور شاهنوزا سره واده کړی دی. په دې شبکو کې یو مرکزی شخصیت عزیز جان کاملوف هم دی. دی د عمروف یو باوري کس دی چې د ازبکستان د جودو فدراسیون د مشر او د دغه هیواد د المپیک کمیټې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. ازادي راډیو له عمروف د التیمو له ګروپ او د ازبکستان له ګڼو دولتي ادارو نظر وغوښت خو په وخت ځواب نه وایه. د میرزیایف دفتر هم پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. التیمو ګروپ د 2020 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په رسمي ډول ثبت شو. دې ګروپ یو میاشت وروسته تر ثبتېدو له قیصل قم سمنټ سره د دولتي تدارکاتو قرارداد لاسلیک کړ. خبریالانو هغه مهال د نورو دعوه طلبیو نقشونه مونده. د 2020 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانس ګاز التیمو ګروپ ته 6.8 میلیونه ډالر استولې دي. د راپور له مخې التیمو ګروپ له ترکمنستان څخه تر 9.5 میلیونه متر مکعب ګاز وارد کړی چې په دې ډول دې شرکت د نږدې 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د ګازو په معاملاتو کې برخه لرله. دا هیڅ سند نه لیدل کیږي چې التیمو ګروپ په تیرو 3 میاشتو کې له لومړنیو ګټورو دولتي تړونونو وروسته د ازبکستان د ګازو د تجارت په برخه کې کاروبار ترسره کړی وي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت د چاکولس ولی اوسیدونکو وایي چې د ولس ولی ته غزیدلې لوی لاره زیاته خراب ده او اکثر د ژمي په موسم کې بندوي. دوی وایي کلونه کلونه کیږي چې د دې لارې د جوړېدو غوښتنه کوي خو چای ژغ نه دی اوریدلې. دا هم راپور
دا د میدان وردګو ولایت د چاکولس ولی ځای اوسیدونکو د چنن ورځلې سیرن غشتي او د خپل سیمو لاري په خپل جوړوي. د دې ولسوالۍ ځای اوسیدونکو وایي ولسوالۍ ته غزیدلې لوی لاري او غني نوري لاري کانډاو کپار دي او اکثر وخت د ژمي په موسم کې بنګيوي چې دوی لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان کړی وي. دی وای د کلون رئیس د وخت او د وسنی وکمنانو د یادولارو د جوړیدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي خو وای هیڅ چا تروس پرې ژاغ نه دی اوریدلې او نه یې ورسره مرسته کړې او نن ورځ مجبور سوي دي چې په کلنګ او بیلچی باندې خپل لوی لاري جوړ کړي.
کوم سرک چې موږ تاسو د لیکور کور په پای ور باندې پایل کړی ور باندې شروع کړی نه دی ټول ولست فرا او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیر خړی را مننه دی غی کلی یو تن سپینګری مشر او دغه لپاره د قربانی ورکړي. د سرک ته زراعتي زمکه ورکړه.
د سرک جوړ شي او مختا آماده شي د مریض د پاره د هرڅه د پاره التابم د کابل یو بجای را وړل زتیوم کراچۍ ور واستل یو پکړو کې چې بدراز یو زبال ته پیټی ترس کول ودا بل زبا څخله شو څخله شو ویني
د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې دا پلونه او دا سیلبرونه موږ ته جوړ کو.
دا غلی نه رسی غلی نه رسی که به خوانګي د مزدوري نسته دا ځوانان ټول روزانه کندي خو نست روزانه نه پیدا کی. نه نه پښتنه مختنه چانه ده کړ
د دې ترڅنګ د یادی ولسوالۍ ځایي طالب چارواکي هم د خلکو ستونزې منی او وایي چې دوی به د خلکو ستونزې له خپلو مشرانو سره شریکې کړي. د یادی ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوی علي رحمت وایي
موږ به خپل واس چې څومره د موږ توان او واس وي انشاءالله د دوه خلکو سره به کومک کړو او په دغه لار کې به هم کومک ورسره کړو او کوم مساد چې دي انشاءالله هغو ته به د دې سپارښتنه کړو ولایت ته به انشاءالله د دې سپارښتنه کړو.
د میدان وردګو ولایت چې د پلازمینه کابل تر څنګ پروت ولایتي ګڼو ولسوالۍ ته غځېدلې لارې خامه دي او وسیدونکو تل د جوړېدو غوښتنه کوي.
د کندز ولایت په ځینو ولسوالیو کې مزره ملخانو کروندې او څړځایونه برباد کړي. خلک وایي په دشتارچی امام صاحب قلیزال اقتاش او چاردری ولسوالیو کې مزره ملخان را څرګندسوي پر کشتونو او څړځایونه یې برید کړي او زیانمن کړي دي. د ازادي رادیو خبريال راپور راکوي.
د کندز په یو شمېر ولسوالیو کې مزره ملخانو کښتونو او چیرځایونو ته زیان اړولی دی. د نوموړي ولایت یو شمېر مالداران او کروندګر شکایت کوي چې مزره ملخانو د دوی پر کروندو باغونو او چیرځایونو یې برید کړی کښتونو او چیرځایونه یې زیانمن کړي دي. د کندز د دشتچرچی ولسوالۍ یو تن مالدار ارباب امکجان آزادۍ روډي ته وویل چې له شل ورځو راهیسې ملخان را څرګند شوي او چیرځایونه یې له منځه وړي دي.
ملخ خو داسې مشکل دی چې ملخ
مخکې یو خاص ملخ وو او اوس شینجی ورسره هم راځي. نو دا شینجی د دې ملخو باید مخنیوی وسي په کلکه باندې، او دا خلک دغسې یو نمایشي کار ونیسي او عملي کار باید په مخه باندې ولاړ شي. موږ د اسلامي امارت سره دغه خواهش لرو او دغه ارزو مو ده.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو کروندګر محمد نعیم بیا وایي، تر دې مخکې چې ملخان د هګوی اچول پیل کړي، باید د ملخانو ضد درمل پرې وپاشل شي او له منځه یوړل شي.
واښه نشته، د خلکو سره ډېر مشکلات سره مخامخ دي. اوبه نشته، واښه نشته. که څو ورځې نور هم دوام وکړي، شاید چې خلکو مالونه تلف، خلک په کوشش کې دي چې زر تر زره دشتودان خپل مالونه بدخشان پله رستاق پله تخار پله دغو ځایو ته بوزي، ځکه چې دلته د واښو سخت کمبوتي ده.
د دې ولایت د قلعهزال ولسوالۍ یو مالدار ګلاغا ازادۍ روډیو ته وویل، له درې اونیو راهیسې د کندز په بېلابېلو ولسوالیو کې ملخان را څرګند شوي، کښتونه او څړځایونه یې زیانمن کړي دي.
دا اگر اوس چینجۍ پیدا سوی، دا کیسه ملخ پیدا سوی، دا ګور د وخه ټول خوړلي، دا غنمو ته راولېدلي، دغه سروې دي، دلته مالونه، دا کښتونه ټول خوړلي. فکر سه، دا خدای دا پاتې اول دویم وچکالي ده، دویم وروره مالونه مو په غاړه کې لیدلي، په کورو کې ولاړ دي مالونه، ګوره دښتې وچې سوي، دلته مراسم وکړي، دا سروې مدل ته راوسلي دي. کاکا دا ګوره ده، وخه ټول خوړلي.
د نوموړي ولایت د دشچرچي ولسوالۍ د نهر کونه سیمې یو کروندګر نعمت الله هم لورته سنځ شکایت کوي.
نو دغه ځای کې دغه دغه دي، دغه ملخ دي، او دغه غنم دي، او دغه مکمل لور تخریب کړي دي، او درګر د روان دي تخریبوي. او که دغه دولت همکاري وکړي، کومک وکړي، نو ان شاء الله رحمان، نو دغه به راګیر کی او نیمایي خوړلې نیمایي پاتې دي.
د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثماني چې کندز ته په یو رسمي سفر راغلی وو، د کروندګرو او مالدارانو ستونزې مني او زیاتوي چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې له ملخانو سره د مجادلې کمپاین پیل شوی دی.
په څو ولایتو کې د ملخانو حضور په دې حکله باندې مونږ سفر وکړو کندوز ته، ارچي ولسوالۍ ته راغلو، تاسو ټول شاهدان یې، تقریبا دا مجادله افتتاح شوه.
پر کندوز سربیره د بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کروندګر او مالداران هم د مزره ملخانو له زیاتېدو اندېښنې څرګندوي، او لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د ملخانو ضد کمپاین پیل کړي او دوی له دې آفت څخه خلاص کړي. خو د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت مرستیال وایي، د شمال او شمال ختیځ زونونو په یو شمېر ولایتونو کې د ملخانو ضد کمپاین پیل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په کونړ کې امنیتي مسؤلان وایي چې د دې ولایت له پنځلسو ولسوالیو څخه یې په دولسو ولسوالیو کې کوکنر کرل سوي او د منځوړلو کمپاین روان دی. د دې په وینا چې خلکو ته یې ویلي چې د نشه یي توکو له کرکیلي، سوداګرۍ او کاروبار څخه لاس واخلي.
د کونړ امنیت قومندانۍ چارواکي وایي، د سرپرست حکومت واک ته رسیدو سره ټولو بزګرانو ته په زلون ویلي و چې د نشه یي توکو له کرکیلي اخستلو، خرڅولو او کارولو څخه دي ځانونه وساتي. خو بیا هم د دولس ولسوالۍ یو شمېر کسانو په لری پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلی، او دوی هم د لمنځوړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړې دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل،
تر اوسه پورې تثبیت نه ده چې څو جری او ځمکه وي، دا ویل شو چې د کونړ ولایت په دولس ولسوالۍ کې کوکنر کرل شوي دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لورې نن عملاً په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو یا د منځوړلو کمپاین شروع شو. دانګام دی، د اسمار دی، چپه در کې کرل شوي، نورو کې کرل شوي دي.
کاروانګر وایي، د کرکیلي ځمکې کمی دي او د بیروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په تیر شل کلن جمهوریت کې د نشه یي توکو د لمنځوړلو او د بزګرانو ستونزو هواری لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوی، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار تر سره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشه یي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالدارۍ، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپل خوخه د کوکنارو او نور مخدره توکو کرکلی سره مخخه وکړي.
لا دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. مخکې تر دې چې 19 پروګرام پیل سي، د دې سات مهم خبرونه له ازادي راډیو. سره له دې چې د بشري حقوقو ځینو نړیوالو ادارو له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دی لخپل خاورې په زور نه باسي، دا لړۍ بیا هم روانه ده او د رسمي شمیرو له مخې چې پرون خبره شوه د اپریل له 14 تر 22 وزره او 140 نور افغانان هم له پاکستان افغانستان ته ایستل شوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال په نومبر میاشت کې لخپل خاورې د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پایل کړ چې تر اوسه نږدې 15,340 افغانان لخپل خاورې استلیدی. د ماليزیا د حکومت یو پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماټانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د ماليزیا د پلاوی یوې غړي داتو شازلینا وویل ماليزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماټانو ته لن مهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورینو لپاره د محاسبې او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه، او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د ماليزیا د بهرنیو چارو، کورونایي چارو او دفاع وزارت همدارس د صدر اعظم د سلاکارانو په شمول پلاوی نن کابل کې د طالبانو له ځینو چارواکو سره وکتل. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرار راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف سول. په راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل ویبپاڼې کې خپور کړي، پکې راغلي چې دا درې خبریالان د موسیقي د خبرېدو او لشيزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک و د جرمنی له صدر اعظم اولاف شول سره نن پر امنیتی او دفاعي چارو خبري وکړي. ریشی سوناک اتلس میاشت مخکې د بریتانیا صدر اعظم سو او له صدرات را وروسته د برلین ته لومړی رسمي سفر دی. اټکل کیږي چې دوی به تر ډیره د اوکرين پر مسلې تمرکز وکړي او په اروپا کې به د ناتو د هوایي دفاع د پیاوړتیا پر مسلې وغږیږي. د روسیې د سمولینسک سیمه چارواکي واسیلی انوخین نن په ټلګرام کې لیکلي چې د دوی د سیمه د تیلو او انرژي پر تاسیساتو د اوکرایني بی پیلوټ الوتکو د برید لکبله اور لګیدل دی. انوخین زیاتوي چې تلفات نه دی اوښتي او اور د بیړنیو چارو ادارې کارکونکو مړ کړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې منځلوبه یا کوارټر فاینل 2-1 په وړاندې تاجکستان ته وبایلله. دا سیالي چې نن د کابل پر وخت 12:30 بجې په تایلند کې پیل شوې وه، تاجکستان د لوبې تر پایه 2 او افغانستان 1 ګول ترسره کړ. دا لومړی ځل و چې افغانستان د فوټسال په سیالیو کې د کوارټر فاینل پړاو ته رسیدلی و.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دی اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دی اونې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو ځایي چارواکي وایي سح کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل شوي چې په تیرو څو کالو کې هلته دا کښت صفر شوی و.
ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته تقریبا 1.5 ځمکه موږ په دغه څو ورځو کې تاریخ د کښت صفا کړی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فریبا په نوم یو معتاد وایي چې اولادونه مې له احتیاط څخه د ژغورلو لپاره نورو ته سپارلي دي.
بدون هیچ خونه کوشنه خدی بچو
لکور او سرپنا پرتا ل اولادونو سره سرګردانه او لاله هنده ګرځم.
تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی.
دا چې معتادین معمولا لسه ډول وسوسو سره مخ کیږي، په دې اړه مولا ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړي.
دغه لکه د غوګونو چنجي غوندي چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، دوی نشي کولای چې له دغو موضوعاتو څخه ځان وژغوري.
د شکر الله په نوم یو جوړ سوی معتاد وایي چې د احتیاط په دوره کې مې یو ځوان سخت ټپي کړ.
ډېر ښایسته ښکارېدلم او ډېر ښه خصوصن مې وژه مانه ششوره کړې ده. دا دوه درې کالو کې دومره زموږ سخت کار وکړم چې شکل او رنګ او سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګې را کې کمزور کړی ده.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
پخې کې دې هم نشوم وړای، حالا ژر شه لاس راکه والکه.
هو امې در نه وویل چې نه ژمت نه یقي مې سترګې نه رڼېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي دا منی چې سخت کال په داسې ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو څو کالو کې نه و کرل سوي. د هرات ځایي چارواکي وایي چې سخت کال د دې ولایت په دیارلسو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي او دوی یې د ویجاړولو عملیات پیل کړي دي. سخت کال د تخار ولایت په بیلابیلو سیمو کې هم ښه ډیر کوکنار کرل سوي دي. دا هغه ولایت دی چې له دیارلس سوه شپږ نوي شمسي کال راهیسې کوکنار نه و پکې کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ډیرو سیمو کې د کوکنارو د دوهم کښت وخت رانږدې سوی، خو د طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو د مخکیني کښت په ویجاړولو بوخت دي. د طالبانو ځایي چارواکي دا مني چې د هغوی د توقع خلاف سږ کال په هغو ولایتونو او ولسوالیو کې هم کوکنار کرل سوي چې مخکې هلته کوکنار نه کرل کېدل. شندند، زیرکو، پشتکو، زاول، غوریان او زندجان د هرات له هغو دیرلسو ولسوالیو له جملې څخه دي چې سږ کال خورا ډیر کوکنار پکښ کرل سوي او طالبانو د دې کښتونو ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د هرات ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي که څه هم دوی خلک خبر کړي وو چې کوکنار دي نه کړي، خو بیا هم بزګرو د دوی غوښتنې ته پام نه دی کړی.
دوی هفتی کېږي چې موږ کمپاین ستړی دی د ولسوالۍ ته او هلته ولسوالۍ کې جلسې جوړې کړې دي چې هلته لاس په کار سوي او تقریبا دیرش جریبه مځکه موږ په دغه څو ورځو کې د تاریخ د کښت صفا کړې.
د طالبانو مشر د څوارلس سوه یو شمسي کال د حمل د میاشتې په شپاړسمه نیټه د یوه فرمان په صادرولو سره د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاق او استعمال منع کړ. پروسږ کال ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 50% کم سوی دی او د طالبانو حکومت بیا دا کښت صفر بولي. خو پروسږ کال په ظاهر له نسبي کموالي سره سره سږ کال بیا د کوکنارو کښت زیات سوی دی. په تخار ولایت کې له 1940 کال راهیسې کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال د دې ولایت مرکز تالقان په ګډون په څو ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي. د تخار والي عبدالله منزاده له بزګرو څخه غوښتنه کوي چې کوکنار ونه کړي او که مخکې کرلې وي خپل کښتونه دې خپل ویجاړ کړي.
حکومت به مسامیم
حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو هوډ کړی دی او زه له خلکو څخه دا غوښتنه کوم چې د کوکنارو خپل کښتونه خپل ویجاړ کړي.
پښته تخریب کړن
د جمهوریت په وخت کې د کورنی چارو وزارت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره منظم تشکیلات درلودل، خو اوس چې دا تشکیلات رنګ سوي د طالبانو د حکومت نظامیان په ډیرو ساده وسایلو د کوکنارو کښت ویجاړوي. د طالبان حکومت تازه په ځینو ولایتونو کې خاص ډلې جوړې کړي او دا ډلې د کیمیاوي موادو په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په هرات ولایت کې و معتاد کورنۍ څو میاشتې کېږي چې د سرپنا نه درلودلو له امله د کال په ګرمۍ او یخنۍ کې د سړک پر غاړه ژوند تېروي. د دې کورنۍ مور چې په خوا ښوونکي و وایي چې اعتیاد یې د ژوند هر څه ځینې واخیستل. د دې لپاره چې اولادونه یې د اعتیاد له شر څخه خوندي پاتې سي، له اولادونو څخه جلاواله یې غوره وباله او خپل اولادونه یې د دې لپاره نورو ته وسپارل چې وی ساتي. د دې کورنۍ کیسه به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
میرمنې فریبه په ایران کې لوړې زده کړې پای ته ورسولې او وکاله د هرات ولایت په یو ښوونځي کې تدریس وکړ. خو اتیاد هغه له درسي صنف څخه جلا کړه او سړکونو ته یې ورسوله. فریبا چې ویښتان یې شکېدلي، څیرې او خیرنې جامې اغوستي، د هرات ښار په یوه څنډه کې ډډه وهلې ده. دا وایي څو میاشتې کېږي چې خپل اولادونه یې نه دي لیدلي، خو د اولادونو دا بیلتون د دې خپله خوښه وه. دا مور چې 15 اولادونه لري حاضره ده د خپلو اولادونو له کړاوونو ډک بیلتون وکالي، خو دا درد د دې لپاره زغمي چې اولادونه یې د نشه یي موادو له شر څخه خوندي پاتې شي.
بدون هیچ خونه او کاشانه خدي بچو
له کور او سرپناه پرته له اولادونو سره سرګردانه او له لهنده ګرځم. تاسو فکر وکړئ چې د یوې مور لپاره دا څومره ګران کار دی چې 15 اولادونه ولري خو سرپناه ونه لري. 15 اولادونه لرم چې درې انجونی او دوه هلکان دي. اخر مجبور شوم چې اولادونه په بادغیس ولایت کې د نیکا کراولېګم، بیا هغوی غوریان ولسوالۍ ته ولاړل. دا کار مې یوازې د دې لپاره وکړ چې اولادونه مې آرام او ښه ژوند ولري.
فریبا هیله لري چې اولادونه یې له دې څخه د لریوالي په نتیجه کې ښه ژوند ولري، خو سمه نه پوهیږي چې کله یې اولادونه له دې څخه لرې شوي، په دې موده کې د هغوی په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی. د فریبا معتاد میړه فضل احمد هم د سړک پر غاړه ناست دی. دی بیکاري د خپل اعتیاد لامل بولي، خو د په ظاهره د خپل ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره چندان کوښښ نه دی کړی، ځکه کله چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستري شو، تر 30 کمو ساعتونو وروسته له دې مرکز څخه راووت او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
لومړی ورځ چې راووتم، یوه ورځ وروسته بیرته ګلدان ته راغلم او نیشه مې پیل کړه. که کور او ځای مې درلودی، برخلیک به مې د اوس په شان نه وای. که د کار زمینه برابره وی، سوال یا د نورو خلکو په ډول به مې کار کولی او ژوند به مې تېرولی.
د طالبانو حکومت ځایي چارواکي دا کوي چې همدا اوس په 4000 بستریز مرکز او معتادینو د درملنې په څو کلینیکونو کې تر 5000 ډیرو معتادینو ساتنه او پالنه کیږي. د هرات ولایت امنیت قمندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي چې په هرات ولایت کې ګڼ شمېر بې سرپناه معتادین او کورنۍ د سړکونو پر غاړه ژوند کوي.
بې سرپناه خلک دي او بې کورنۍ خلک موږ سره سته. موږ لپاره یو غټ پلان په نظر کې لري چې دوی د لپاره به موږ مکمله دوی تداوی کوو او بیا به موږ دوی ته د کار زمينه ورته مساعده کوو.
د طالبان حکومت له هغو معتادینو او هغوی له خپلوانو څخه چې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه رخصت کیږي په لیکلې بڼه د ژمنه اخلي چې بیا به نشه نه کوي. خو دې ډول ډیرو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري او د نشه یي موادو اسانه ورزانه پیدا کیدل د دې سبب شوي چې دوی له ټولنې سره له یو ځای کېدو سره سم بیرته محتاج شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې ډیری بې کوره او د خپلوانو له مینې څخه محروم سوي معتادینو ته بیلابیلې وسوسې پیدا کیږي چې وروسته دا وسوسې په ژور خپګان اوړي. دا چې معتادین معمولا له څه ډول وسوسو سره مخ کیږي، د نشو په کوم پړاو کې وسوسې لا ډیری یا او د وسوسو په کنټرولولو کې خپل معتادین او د هغوی کورنۍ څه مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپو محمد ظاهر شمس سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې په ارواپوهنه کې وسواس څه ته وایي.
وسواس د ټولو خلکو لپاره، خو بل خصوص معتادینو لپاره، یو ډیر تکراری او مداوم فکرونه او عملونه ته ویل کیږي چې ویره او د تکانۍ فلش بکونو سره او مزاحمو نورو فکرونو سره ملوي. دوی ډیر تلاش کوي تر څو چې دغه افکار او دغه عملونه له خپل ځانه څخه لرې وکړي، خو سره له دغه تلاش او د دوی زیار ایستلو سره دوی ښه نتیجې ته نه رسیږي او رضایت بخش افکار ورته نه پیدا کیږي. دغه تکراری عملونه چې دی او دغه مزاحم فکرونه او عملونه د دوی د ډیر شدید استراب سبب ګرځي او د دوی پر ټولنیزو روابطو باندې ډیر بد اغیزه کوي. دغه موضوع ته موږ وسواس ویلی شو.
معتادینو ته د احتیاط په کوم پړاو کې وسوسې پیدا کیږي؟
دغه لکه د یو
د غوګونو چنجي غوندې چې هر لحظه دوی ته مزاحمت کوي، او اکثرا دوی چې وغواړي چې له دغو افکارو څخه ځان وژغوري دوی نشي کولای چې له دغو موضوعات څخه ځان وژغوري او دغه افکار او دغه عملونه دوی له ځانه لرې کړي او ځان چینه وساتي. خو سره له دغو زیارونو او تلاشونو چې دوی غواړي چې ځان تینه وژغوري، خو بیا هم دغه افکار ورسره مل وي، کیدای شي چې د لږ وختونو لپاره دوی ته یو موده وخت ورکړي، خو بیا هم وروسته له څو دقیقو یا له څو ساعتونو څخه بیا ورته راځي او دغه افکار او دغه تکراری عمل چې دوی تنه بیزار وي او دوی ته ډیر ستونزمن وي او دوی ته ډیر آزار ورکوونکی وي، ناخوشایند وي، بیا یې نه پرېږدي او دوی سره مل وي. دغه افکار او دغه وسوسې چې دي د اکثرو خلکو لپاره دغه یو مزاحم فکرونه او مزاحم اعمال وي. څو ځلی دوی ځي مثلا د دروازې کلفونو ته یا د خپل نورو کارونو چې مثلا دوی لري هغه بیا چکوي، بیا یې ګوري چې واقعا دروازه بنده ده یا نه ده. دغه تکراری عمل او دغه تکراری فکرونه د دوی سره همیشه وي. خود معتادینو لپاره زمینه ډیره مساعده ده چې دوی د خپلو راتلونکي ژوند د خپلو هغه شیانو چې دوی تینه ډاریږي دغو موضوعاتو باندې فکر وکړي، هر څونه چې غواړي چې ځان تینه لرې وساتي او ځان وژغوري بیا هم دغه فکرونه ورته راځي، ځکه چې دوی لپاره زمینه ډیره مساعده ده او د دوی راتلونکي ژوند تیاره ده. نو د دغه موادو لپاره دغه د سوی مصرف موادو لپاره هم دوی فکر کوي چې له کومې لارې څخه دغه ترلاسه کوي او دغه موضوع همیشه ورسره وي.
په معتادینو کې د وسوسو لاملونه کوم دي؟
دغو کسانو چې معتادین وي دوی ته یو نور وسوسې هم ورسره وي، ویرونه ورسره وي، استرابونه ورسره وي. او بل یو لوی لامل چې د دغو کسانو سره چې دوی اکثرا د خلکو سره د ټولنې څخه دوی لري وي، هر ورځ د شپې له خپل کورنۍ څخه لري وي، له خپل دوستانو څخه لري وي، بل هم د انسانانو د مزاجونو سره توپیر لري. یو مزاج دی چې هغه مالی خولیای مزاج دی که په دغو خلکو باندې چې دوی اصلا یو خو هم معتاد دوی او بل دوی دغه مزاج مالی خولیایی وي، د مالی خولیای مزاج د وسوسه لپاره کاملا آماده وي، کوچنی موضوع ته هم دوی ته وسوسه پیدا شي. نو دغو خلکو ته هم ډیره لاره ورته برابره ده، زمینه ورته برابره ده چې له دغو موضوعاتو سره سره د دوی وسوسه زیات شي. دریم لامل هم د انسانانو یو ډیر مهم موضوع چې دی په نامه د یدا سنسیشن، یو احساس دی د ټولو خلکو لپاره. دغه احساس داسې یو احساس دی چې یو کار چې شروع کوي د شروع کولو دپاره د دوی د افکارو یو زمینه پیدا کیږي چې دا کار باید شروع شي، او همدارنګه چې دغه کار تر سره ورسیږي بیا دوی ته دغه احساس پیدا کیږي چې ځکه کار بند کا، یعنی بس دی. حتی د خوړلو مثلا که یو څوک ډوډۍ خوري او ضرورت ورته لري، دا یه دا سنسیشن ورته یو احساس پیدا کوي چې دغه دی اوس وخت دی چې باید ډوډۍ وخوري. او څنګه چې اگر مشکلات رفع کیږي دا یه دا سنسیشن ورته وایي چې ځکه نور دی بس دی او دغه بس کوي. کچیر دغه خلک ضعیف شي یا نور مشکلات ورسره مل شي بیا دغه د یدا سنسیشن هم ضعیف کیږي، بیا دوی په دغه افکار باندې نه پوهیږي، هر څونه چې په دغه موضوعات باندې فکر وکړي یا هم تکراری عملونه ترسره کړي بیا نو دوی ته د یدا سنسیشن ورته ملګرتوب نه کوي، نه ورته وایي یا د احساس نه ورته ورکول کیږي چې بس دی.
معتادینو د هغوی کورنیو او انډوالانو ته مو توصیه څه ده تر څو نشیان له وسوسو څخه وژغورل سي؟
دغه موضوعات چې مزاحم فکرونه دي موږ دغه فکرونه ته نورو خلکو سره شریک کو، خبرې وکړو د نورو سره چې زه ولا ډارېږم له دغه موضوع څخه چې که زما ژوند دا رقم شي بیا څنګه به وشي، نور کارونه به مې څنګه شي، ژوند به مې څنګه شي.
دغه خبره که د خپل نور د سي انډوالانو سره وکړو چې دغه موضوع هر څونه چې نور دوه ځلې درې ځلې څلور ځلې وویل شي دغه یو ډیر لوی لاره ده. او وایم د حل لارې چارې دغه ده چې که موږ یو شی نه ډیر داریږو نو موږ باید څو ځلې ورسره ځان مخامخ کړو او وی ګورو چې واقعا دغه موضوع یعنی زما د ژوند سره داسې واقعا یو مشکل ساز خبر دی یا هیڅ مشکل نه دی. کیدای شي چې مو اکثر اوقات یو ډیر کوچنی موضوع ځان ته ډیر لوی کو، نو دغه زموږ د وسوسې د شدت سبب ګرځي. دغه زموږ د وسوسې د لا دوام لپاره یو بل لامل ګرځي، خصوصا د معتادینو لپاره چې دوی اکثرا دغه مشکلات سره مخ وي، نو دوی کیدای شي چې ځان له دغه وسوسې څخه ځان وژغوري او ځان ترنه خلاص کړي. دوستان او خپلوان باید له دې نه چې د خپلو معتادینو څخه لرې ژوند کوي، له هغوی نه نفرت کوي، باید د هغوی حمایت وکړي، لارښوونه ورته وکړي او حتی همدلي ورسره وکړي، زمینه ورته برابره کړي چې ته واقعا چې ته مریض یې، ته مشکل لرې، نو باید تا سره موږ کومک وکړو. نو دغه حمایت د دوستانو او د خپلوانانو هم د حل د لارې چارې یوه ډېره مهمه لاره ده.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو شکر الله له 15 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې د موټرو د پرزو کاروبار کاوه او د ورځې به یې زرګونه پیسې ګټلې. کله چې نشه شروع کړه، کار ځینې پاتې شو او د نشه یي موادو د پیسو برابرولو لپاره یې غلا وته لاس واچوه. شکر الله چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، وایي چې نشې ډېر بدرنګه کړی یم. دا چې شکر الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د دل خلیڅ قوارو
نشینه مخی مخ سبق ویل سبق نه سه کله زو ورونه کاروبار ته ور واچولم، بس ما نشم شروع کړ ور سره او کاروبار مون کولو 15 کله کې زو نشا کوم، نشم خاص چرس کول، چرس سیمرګری بو ما ډیرس کول، زکه چې مرګری جو براغه خام خبو مې وتر ټکاو، بیا بل راغه بل مو ټکاو. په حال 15 سنگرټ مې وایلا، سنگرټ مې وایلا سیمر بزیاس ول، بس شپې مو وایل دی ورځ مو وایل تاوان خو دره تر سوال د چې مخ کې چې ما نشانه کول، د زخ خپل اکسونه شه در خارکه ما ز ډیر خایسته کاریدل ما ډیر خو خصوص نو و جمان ششره کړی د 2 3 کالو کې دمز مز سخر کړم شي شوکول او رنگو سترګې هر شي کې په وجود کې هر راګر کې کمزور کړی دا زګه چې دانه شډر بد شاید ډېر بد بوټی دا او په 13 خو 4 ډېر بد بوټی دا چې 4 نیمه میاشت خمار لري او دا پاوډر سړي دا 15 خو راځي خمار لري. ما منه د شوخ راغله د چې ما د 15000 افغانۍ شای ما په 3000 روپیا مر کړی دا د شوخ راغله راغله دا چې ما پر دای شایم فرض کړی دا د خپل گاونډي مال وو دکان بندو، بس ما خرچ کړ خپل دکان کې ما ډېر سامانونه خرچ کړی چې کومه ما سره سودا ونه شوه، پیسې بنه ویره سره، بس ما به 15000 شیم په لکه دکان باندې ډېر ډاکو ورونه څوک مونږ په پیدل، بس ما به خرڅاو په یو مسله سره موږ ته پټ کړل، په ځنګ به مې راوغړ، بس ما به شاید خرڅاو سی پڅو به ډېر ارزانه ده نشانه خرچ کړی ځکه دا ټول دي نشي تاثیر ونی شي هغه ما به دا کار نه کوم چې نشه مینه کولای کنه، ما به دا کوم ارزانه شاینه ورکاو اصلن کې چارس نشه ډېر بغیرت شاید انسان بغیرت کوي، بغیرت کوي دلته چې نشه وکه دی یو غونډي یا دی یو دوست یو مجلس کې شکایت نه ته یو جګ غاګ من خبر نشي کولای چې وی کی درته واسطه چرسي ته خبر نه منل کې کتاب نشا کی خبر واخړه تا د غلط او درغو غوای کوم خو نه من نشا نه وکړ زبر ډیر تاریخ پکور کې نه شوم پلار ته وا مور ته خور ته دغه سي ټوله کورنۍ ته به ما ډیر په تاریخ د قتل جنجال مې کړی دا جنگ مې کړی دا ډیر مې کړی دی به حیات مې کړی دی نشي په حالات کې د شي هغه مې کړی ساس هسپتال ته رسول دي او یو ورکې مې ویلی و چې پازې نیمایي کارت شو بیرته 12 ټکه وګانډو ډاکټرانو دا یو ډېر غټه پیښه ما وکړله چې په بیا نه نواتی او دا پلار ورونه دا ټول ډېر زیات خپه و چې موږ ورته بیا زه وبخلم جنجال ما ډېر غټ کړی دغه دې نشي په خلاص کې ځکه چې ما سره نشانه وه او یو ورکې ډېرې تیزې خبرې را وکړلې کلب کمار مې په کلب چې دا دروازه ته شي اچوي کلب په دې مې وویلو بیا زه ورور الله سمونی ولم رای وسلم دا بل روډ ته مشر ورته او دا بشر مشر روډ ډېر سخت سخت وویلم دومره سخت سخت وویلم چې بېخي زیات هغه ودره په زړه سي کنه بېخي زیات سخت وویلم نشه ډېر بل شاید ځکه چې نشه کوي هیڅوک هم لار نه درخي او هیڅوک هم لار نه درکوي او په یو مجلس کې په یو جګ اواز خبر نشي کولای په یو کور کې په خپلوانو کې په یارانو دوستانو کې تاسو نه غواړي او کما چیرې نشانه کولای زما به ډېر احترام کې او یو کلی کې یو خپلوانو کې ما به ډېر قدر کې دغه چې مخپل ډېر یاران دوستان لرو تر زمن لرو ټول پاربو کې دي ټول نور هوادو کې دي او ټول تعلیم یافته دي ماشالله خپل دکانداري کاروبار کې به ډېر ما به ډېر پرمختګ کړو دا و نشاس مې کړی دا شروع کړی دا زنه پرمختګ کولای شم او مرګره نشم پیدا کولای او سپام مرګره لکه شم په نشه کې وبینی اوای واته خو نشه یې او تاسو رزنه ګرځم.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې د اکبر په نوم یو موتاد د شپې په خواږه خوب ویدی وي. نیمه شپه د هغه ملګری راځي او په وارخطای ورته وایي چې هله زرکه و پورته سه، همدا مو وخت دی چې وتښتو کنه مړ کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه شوه او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګری خبره نه مني او بیرته ویده کیږي. څو شیبې وروسته اکبر یو ډارونکی اواز اوري او په وارخطای له خوبه را پورته کیږي. دا چې دا د څه شي اواز وو او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانا، او اکبر جانا، باز چې سیل راغی.
یانه جنت ګولا، خدای دې انصاف درکی. ټول شپه دا زه خوب دم نه پریدی، څومره خوې د شو او تا را ویښ کړم.
ای د مار په خوبې د شه خوبونه زمو ټول خراب شول. باز چې ځانونه وباسو
هم بالا راغله چې ځانونه وباسو.
سیر راغی سیر، که ځانونه ونه باسو وړیمو.
سیل راغی زه خو یې نه وینم.
که د شپې په تیاره کې څه نه وینې غوږونه خو به دې کار کوي. ته د سیل آواز نه اورې.
سیل مې نشته، آرام ویده شه، د خوب کار دی. د کوم بل شي آواز به دې اورېدلی وي.
پاته چې اوس لا ځانونه له خوړه وباسو. وګوره اوبه وار په وار پسې ډېرېږي.
ته لاړ شه، زما له لاسه نه کېږي.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه. هله ماته لاس راکه، هله ژر شه.
مخې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوروه.
پښې کې دې هم نشم وړی، هله ژر شه، لاس راکه والکه.
هو مې درته وویل چې نشم تلی، بیخي مې سترګې نه رڼېږي.
که چې داسې ده نو زه ولاړم، د خدای په امان.
خو رښتیا سیل راغی.
خزه واخزه، ته د تلویزیون اواز چکه، تازه خبر دی چې خدای مکه بیا څه پیښه ده.
سمه ده، دا د تلویزیون اواز چکوم.
د هیواد په څو ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګڼ شمېر ځاني او مالی تاوانونه یې اړولي دي. د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي. دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړې رسول شوي دي. د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی را باسي. کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړ شوي وي.
وای خدایا، دا څه اورم؟ اوس سړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده، هغه سیل نه یې وړی.
زما ماول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده.
نو چې په زړه کې راوګرځېده نو ولې څه نه وایې؟
نو څه ووایم؟ ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي.
زویه، نه پوهېږم چې مړ به یې که به ژوندی. خدایه، ته د دې بې وزلې مور دعا قبوله کړه او زما زوی راوسط.
ښځې، زه او ته هغه وخت لا بدبرغه شولو چې زوی مو پوډرې شو. زما او ستا زوی هغه وخت لا مړ وه.
ته ورشه په یوه شفاخانه کې معلومات وکړه، کېدای شي چې د مرګ او ژوند درک به یې معلوم شي.
سمه ده، همدا اوس ورځم.
خدایه، ستا خو هر څه په وس پوره دي. خدایه، ته خو زموږ له وطن څه د نشه تغر طول که خدایا آغا خلق امره که چه دا غم لرلی نشه ای بلاوی کری او یای جوروی
دا سادی راڈیو درنو اوریدون کو دا زهرو کاروان خپراوانا هم دوم روا تر بیا دا الله پامان.
د زهرو کاروان
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام لوو تر 2 بجو له ازادي راډیو واورئ.